بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې څلورمه د 1442 هجری قمری کال د جمعه د یولول د میاشتې نهمه او د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ډونالډ ټرمپ لخوا د پوځي بودیجې د لایحې ویټو کېدل نومیږي. ورپسې به ټرمپ د سکې دوه مخونه تر عنوانه د ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا به د آیت الله محمد یزدي د مړینې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د پیټرو کیمیکل پروژو پرانستل د ایران د ملت د قدرت نښه ده. د افغانستان د حکومت ټیم له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی، او پاکستان د افغانستان په بم چاودنو کې لاس لري.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. پیټرو کیمیکل ملي پروژې د ایران د ملت د قدرت نښه ده. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد د ځوانانو او د متخصصانو لخوا د پیټروکیمیکل د ملي پروژو پرانستل د ایران د ملت د قدرت نښه او نړیوال استقبار ته ستر ګزارو بلو. حسن روحانی نن په ایلام، آذربایجان غربي او همدان ولایتونو کې د پیټروکیمیکل پروژو د پرانستلو په مراسمو کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شول، ویل ټول ایران د بایکاټ په وخت کې په یو ستر و اقتصادي ورکشاپ بدل شو او ټول خلکو پکې ګډون لري او فعالیت کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې خبر سره چې نن سبا ملي اقتدار څرګند شوی دی او د سترو بریالیتوبونو لپاره ټولو یو بل ته لاسونه ورکړي دي ټینګار وکړ. د پیټروکیمیکل د ستر صنعت د ملي پروژو پرانستل د صنعت د ډګر پشمول په ټولو زمینو کې د ایران د ستر ملا د بریالیتوبونو نښه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په دې خبر سره چې د اقتصادي جنگ ژوند پای ته رسیدلی دی او هغه سړی یعنی ټرمپ چې د دغه جنگ ورنکارۍ مشرۍ پر غاړه لرله د خپل سیاسي ژوند له ختمېدا سره مخ دی، او زیاته کړه د ایران ستر ملت به تل په تاریخ کې ژوندی وي او سرلوړی وي، هماغه ډول چې د تاریخ په اوږدو کې سرلوړی وو.
د امریکا ولسمشر د شاري زورژمن په خطر کې اچوي. زموږ خبریال وایي د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر ټرمپ ته په وینا کې وویل په خارج کې د امریکا د شاري زور له خطر سره مخامخ کول به د هیواد دننه له غمیزو ډکو ماتیو د خلکو پام بلې خوا منحرف نه کړي. جواد ظریف نن سهار په ټویټر انټرنیټ پاڼې کې باندې یو پیغام کې د امریکا ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې د غرض د ټرمپ یا شمیر ټویټر پیغامونو چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې په ایران باندې د حمله لپاره په هڅه تورن کړی وو خبره کړل.
د امریکا ولس مشر باید له تاوتریخوالي ډډه وکړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده د امریکا رژیم مشر ټرمپ ته په جدي خبرداری سره سپارښتنه وکړه په سپینې ماڼۍ کې د خپل ژوند په آخري ورځو کې د خطرناکو مجرا غوښتنو د تاوتریخوالو له رامنځته کولو ډډه وکړه. سعید خطیب زاده نن د امریکا د ولسمشر ټرمپ لا په وهلو او اداګانو د غرا د ایران پر ضد د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې سینډ کام د عمومي چارو د برخې څرګندونو ته په غبرګون کې ویل، هماغه ډول چې لا دې مخکې مو ویلي وو د امریکا تر هنګارۍ ته به د ایران ځواب ښکاره له زړورتیا ډاکه او په متناسبه ساویه وي. نو ځکه خو ښه خبره دا ده چې د امریکا رژیم د خپلو پیتنو د اچولو د توجیه لپاره له باوري سیناریوګانو مرسته واخلي.
تسنیم خبری آژانس وایي د افغانستان د حکومت د سولې مرکچي ټیم له طالبانو سره د خبرو اترو د دوهم پړاو لپاره چمتو دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت د وزارت ویاندې ناجی انوري وویل د سولې خبرې پیچلی او سخت بهیر دی، خو د خبرو په بهیر کې د افغانستان د ټولو خلکو ګډون ضروری دی او په هیواد کې جنگ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د هیواد په داخل کې د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو په ترسره کې دا ټینګار لري، خو ځینې کارپیژندې دا کوي د غره وړاندیز عملي کېدونکی نه دی او هغه د سولې د بهیر د خرابولو لپاره د اشرف غني هڅه ګڼي. راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې د مرکچي ټیم غړي د عبدالله عبدالله او د اشرف غني په دوو ملاتړو ډلو ویشل شوي دي او د اشرف غني ملاتړي هڅه کوي چې د افغانستان داخل ته له قطر څخه د خبرو اترو د ځای تر انتقال دا پورې د مذاکراتو دوهم پړاو پیل نشي، خو عبدالله ملاتړ بیا ټینګار لري چې د خبرو اترو په ترسره کولو کې باید کوم خنډ رامنځته نشي.
امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې شتون ته دوام ورکوي. فارس خبری آژانس راپور ورکړی دی امریکا په افغانستان کې د خپل عسکرو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر سرپرست کریسټوفر میلر کابل ته د خپل سفر په څنګ کې ویل د واشنگټن پوځیان حاضر دمه له افغانستان څخه د وتلو اراده نه لري. کریسټوفر میلر عمومي افکارو ته د دوکې د ورکولو د ځان د مظلوم خودلو او د افغانستان خلکو ته د دوکې په ورکولو سره وویل امریکا په تیرو شلو کلونو راهیسې هماغه راز په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د جنګ په حال کې ده او د دغه سپیرې ښکارنې تر ختمېدا پورې د افغانستان د خلکو د حکومت په څنګ کې جنګیږي.
په افغانستان کې د بهرني عسکرو نور جنایتونه اشوا شوي دي. فارس خبری آژانس وایي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د خارجي عسکرو جنایتونه هر ورځ نوي اړخونه پیدا کوي. په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د سریالي جنایتونو په دوام کې چې د هیواد د خلکو او د چارواکو غوسه یې راپارولې ده، د هالنډ یو شمیر پوځیانو هم دغه خبره اشوا کړه چې د خپل پوځي قومندانانو په حکم یې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بې دفاع خلک ووژل. د هالنډ دفاع وزارت د دغه جنایت له خندلو او خواشینۍ څرګندولو پرته وویل مقدماتي تحقیقات به پیل کړي.
پاکستان د افغانستان په بم چودنو کې لاس لري. شپک نه خبری آژانس راپور ورکړی دی د افغانستان حکومت ادعا وکړه د پاکستان حکومت د هیواد په نام نه یو بم چودنو کې لاس لري. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په کابل کې د ترهګرو حملو او پرله پسې بم چودنو د چسپکي مینونو د پیښو له رامنځته کېدا وروسته یې دا وکړه پاکستان د دغو بمونو په جوړولو کې له طالبانو ډلې سره مرسته کوي. امرالله صالح بیا زیاته کړه د افغانستان چارواکو له پاکستان سره په خبرو کې په ځلونو دغه خبره کړې ده، خو له بده مرغه اسلام آباد په روان میلادي کال کې طالبانو ته کابل 0000 ټنه امونیم نایټریټ یعنی کیمیاوي سرې ورکړې چې له هر یوه ټن کیمیاوي سرې څخه 500 بمونه جوړیږي.
د قندار د اوقافو ادارې مشر په برید کې ژوبل شو. او خبری آژانس وایي د قندار د ارشاد حج او د اوقاف ادارې مشر د ناپیژاندو وسلوالو کسانو په برید کې ژوبل شو. د کندهار پولیس وویل نن سهار 9 بجې ناپیژاندو وسلوالو کسانو د دغه ولایت په 14 امنیتي سیمه کې د ارشاد حج او د اوقافو د ادارې په مشر محمد عمر اخونزاده ډزې وکړې چې هغه پکې ژوبل شوی خو ساتونکی ووژل شو. له بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د مرګ ژوبلو په هکله زموږ خبریال آصف شینواری داسې راپور ورکوي.
په ننګرهار ولایت کې 11 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار د والی ویندوی له دفتر رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ ناوخته د دې ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اړوند سیمه کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه ترسره شوي چې په کې 9 تنه وسلوال طالبان ولړل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. همدارنګه د هغوی یو موټر هم ویجاړ شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولړل شوي او ټپي شوي ټول د طالبانو د سری قطعې غړي او د ننګرهار لپاره د طالبانو له لورې ګمارل شوي والی مولوي اختر محمد نږدې ملګري وو. د خبر پاڼې پر وینا په دې بریدونو کې ملکی وګړو ته مرجوب نه ده رسېدلې. خبر پاڼې دا نه دي ویلي چې دا هوایي بریدونه د چا لخوا ترسره شوي، خو یو ویل وړ پوړي امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي د جلال آباد په هوایي ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو تازه په ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر پټځایونو هوایي بریدونه پیل کړي او په دې ولایتونو کې ټولې هغه سیمې چې د طالبانو د راټولېدو شونتیا پکې موجوده ده د بی پیلوټ الوتکو تر هوایي څار لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په تیرو 8 ساعتونو کې په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو طالبانو د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې دویم برید دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار ولایت کې د چرګانو په روزنه شاوخوا 2.5 میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. زمون خبریال راپور کړی دی. په ننګرهار ولایت کې د کرنې او د مالدارۍ د سوداګریزې خونې اجرایي مشر محمد قاسم سپی ویلي دي په ننګرهار ولایت کې اوس مهال د چرګانو 2000 پرمونه شته چې زرزی ثمر ته رسېدلي دي او هره ورځ 6000 غوښین چرګان بازار ته وړاندې کوي.
ننګرهار کې د داعش ډلې د ماینونو جوړولو مسؤول ونیول شو. زموږ خبریال وایي د جلال آباد په هوایي ډګر کې میشت د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ له لورې خبري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ځواکونو د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اړوند د بډو په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د داعش ډلې د ماینونو د جوړولو مسؤول له یوه بل همکار سره یو ځای نیول شوي او زیات اندازه مهمات او پوځي تجهیزات هم د دغه ځواکونو له خوا لاسته ورغلي دي.
او د عراق پارلیمان د امریکا د اسکرو ایستل غواړي. زمون خبریال راپور کړی دی. د عراق د پارلیمان استازیو ځل بیا د امریکا د پوځیانو په وتلو ټینګار وکړ. د عراق په پارلیمان کې صادقون پریکسیون ته اړوند استازی پازیل جابر ویل د امریکا د پوځیانو دوسیه په پارلیمان کې نه ده تړل شوی او په راتلونکو ورځو کې به دغه دوسیه له سره خلاص شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسی تبصره ته چې د ډونالډ ټرمپ لخوا د پوځي بودیجې د لاهیې ویټو کول نومیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د راتلونکي میلادي کال 240 میلیارد ډالره بودیجه ویټو کړه. د امریکا ولسی جرګې کانګرس دغه بودیجه تصویب کړې ده او د ډیموکرات او ریپابلیکن دواړو اصلي ګوندونو د غړیو له ملاتړ څخه برخوره ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ وښودله حتی د واک په آخري ورځو کې هم د خپلو تیرو دریځونو بدلولو یا ورڅخه شاته کولو ته تیار نه دی. د امریکا مشرانو جرګې د راتلونکي میلادي کال پوځي بودیجه د 43 مخالفو رایو په مقابل کې په 4 موافقو رایو سره تصویب کړه. له دې مخکې د امریکا ولسی جرګې کانګرس هم د 8 مخالفو رایو په مقابل کې په 355 موافقو رایو سره دغه پوځي بودیجه تصویب کړې وه. د امریکا ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو دلایلو په کانګرس کې د تصویب شوي بودیجې په لایحه خفه دی. د دغې پوځي بودیجې د ویټو کولو یو دلیل دا دی چې دغه لایحه ټینګار لري د هغو پوځي اډو نومونه دي بدل شي چې په امریکا کې د مریتوب د وخت جنرالانو نومونه لري. دا په داسې حال کې دی چې د ټرمپ ټینګار لري د امریکا په داخلي جنگ کې د کانفدریشن د جنرالانو نومونه هم هغه راز د ځینو پوځي اډو د پاسه پاتې شي. په حقیقت کې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر مارک سپیر د څنګ تکولو یو دلیل هم د دغه پوځي اډو د نمونو د بدلولو پر ضرورت و چې د ولسمشر ترامپ غصه یې راپارولې وه. خو یو ستر دلیل چې د امریکا ولسمشر ترامپ د 240 میلیارد ډالره پوځي بودجې له لایې سره په مخالفت کې ورباندې ټینګار لري، دا دی چې هغه یعنی ترامپ ادعا کوي دغه پوځي بودجې د چین په ګټه ده. ترامپ په یوه لیک په کانګرس ته د دغه پوځي بودجې له بیرته ستنولو سره یې یو ځای واستاوه ولیکل، د پوځي بودجې دغه لایحه ملي امنیت ته د لومړیتوب د ورکولو لپاره زما د حکومت له هڅو او زما د خارجي سیاست له اقداماتو سره په تضاد کې ده. د امریکا ولسمشر ترامپ د راتلونکي میلادي کال د پوځي بودیجې د لایحې له تصویبېدا مخکې له چین او افغانستان سره د اړوند مادو په شمول د دغه بودیجې د لایحې له ځینو مادو سره د مخالفت کولو په دلیل ګواښ کړی و دغه پوځي بودیجه به ویټو کړي. ډونالډ ترامپ په ولسي جرګې کانګرس کې د پوځي بودیجې له تصویبېدا وروسته په ټویټر پیغام کې ولیکل، زموږ د دفاعي بودیجې د لایحې تر ټولو ستر ګټونکی چین هیواد دی او زه دغه بودیجه ویټو کوم. د امریکا ولسمشر ترامپ د چین په اکله باوري دی د راتلونکي میلادي کال د پوځي بودیجې په لایحې کې په ختیځې آسیا په تیره بیا د چین په جنوبي سمندر کې د چین د سلطې غوښتنې د مخنیوي لپاره ضروري تدبیرونه په نظر کې نه دي نیول شوي. البته د ډونالډ ترامپ دغه ادعا د هغه د چین پر ضد د کرچار او له پیکینګ سره د شخړو د زیاتولو لپاره دی. د امریکا د ولسمشر لخوا د پوځي بودیجې د ویټو کولو یو بل مهم دلیل دا دی چې دغه بودیجه په افغانستان کې د واشنگتن د عسکرو د کمیدا خند کیږي، دا موضوع چې ترامپ ورسره دلچسپی لري. په حقیقت کې د امریکا ولسمشر ترامپ هڅه کوي له افغانستان څخه د واشنگتن د عسکرو د بیرته ستنولو د شوار د تحقق په لړ کې په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر بیخي کم کړي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونه په افغانستان کې د واشنگتن د پوځیانو پاتې کېدل غواړي.
تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ
د ترامپ
دوا مخیزه سیاست.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ترامپ د سکې دوه مخونه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. یادونه کوو چې دغه پروګرام د امریکا د الکترال کالج د رایو اچولو او د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د اعلانې دا په وړاندې د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ مقاومت کولو ته بیل کړی دی. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ سپین ماڼۍ ته رسیدو راهسي داسې هفته نشته چې په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې پیغامونو څرګندونو او فیصلو سره یو جنجال نوی رامنځته کړي. د ډونالډ ترامپ له سیاسي او اخلاقي دود څخه وتلې او د نااټکل وړ شخصیت کړچارونه او ویناوې سبب شوي چې هغه د امریکای د ولسمشر په چوکۍ باندې تل د رسنیو د خبرونو په سر کې وسی. سره له دې چې د امریکای د ولسمشره د انتخاباتو بهیر تر سره شوه او د واک انتقال د اخیری مرحله ته رسیدو په حال کې دی. اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اوس هم د نومبر د میاشتې په درېمه نیټه تر سره شوه انتخاباتو کې د خپل ماتې منلو ته حاضر نه دی. بلاخره د امریکای د نوی ولسمشر د انتخابولو لپاره د الیکټرال کالج د رایو اچولو ورځ ورسید. الیکٹرال کالج یا د امریکې د ولسمشر انتخابونکې ټولنې د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 14مه په ویډیو کانفرنس کې جو بایدن د دغه هیواد د ولسمشر په توګه غوره کړ. د الیکٹرال کالج د انټرنیټ للارې غونډه د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه د امریکې د ورمونټ ایالت د لزایی وخت سره سم د سحر په 10 بجې پیل شوه او ورپسې بیلابیل ایالتونو هم په خپلو مرکزونو کې ورته غونډې ترسره کړې. د امریکې هر ایالت د اولسي جرګې کانګرس او د مشرانو جرګې سینټ د غړو له شمیر سره متناسب د انتخاباتو د الیکټرال رائے حق لري. د امریکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د الیکټرال کالج د غړو د رایو شمیر 1538 دی چې درې رایې د کولمبیا له ځانګړې سیمې او واشنگټن ډي سي سره اړه لري. د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو هر کاندید چې د الیکټرال کالج تقریبا 270 رایې ترلاسه کړي نو انتخابات یې ګټلې دي او د دغه هیواد راتلونکی ولسمشر به وي. مګر دا چې د جنوري د میاشتې په 6مه نیټه اولسي جرګې کانګرس ته د الیکټرال کالج رایو د نتیجو د اعلانېدو په وخت په نوموړو نتیجو اعتراض وشي. هماغه ډول چې تمه یې کېدل د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دغه اوږد پړاو په پای کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د 306 الیکټرال رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشر د جوړېدو لپاره له ضروري رایو یعنی 270 څخه زیات رایې ترلاسه کړې چې هغه د انتخاباتو نهایی او پریکنده بریالی کس اوسي. په امریکا کې د انتخاباتو بهیر که څه هم دو پړاوونه لري خو معمولا د انتخاباتو د ورځې په ختمېدو سره بریالی کاندید معلومیږي او د الیکټرال کالج غونډه او د رایو اچول تشریفاتي چاره ده. خو روان د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې د راوستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ پرله پسې هڅې او د درغلۍ په ادعا سره د ټول ټاکنو د نتیجو د لغوه کېدو د غوښتنې په دلیل د الیکټرال کالج رایو اچول هم د پام وړ ګرځېدلی وو. د امریکې ولسمشر ټرمپ د الیکټرال کالج د رایو د نتیجو له اعلانېدو سره سره بیا هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ او ټګۍ ادعا وکړه او د ماتې له منلو یې ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ټرمپ د نومبر د میاشتې له درېمې نیټې څخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ د ثابتولو لپاره له ټولو حقوقي او سیاسي اوزارونو استفاده وکړه خو هیڅ یوه یې نتیجه ورنه کړه. د الیکټرال کالج رایو له اچولو مخکې د امریکا ستر محکمې د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅه شنډه کړه. هغه عریضه او شکایت چې د امریکا د ټیکساس ایالت د څارنوال لخوا او د ریپابلیکن ګوند د پلوي او د 1600 سرو ایالتونو د څارنوالانو او په ولسی جرګې کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند د 128 غړیو په ملاتړ سره تنظیم شوی وو په مشیګان، جورجیا، پنسلوانیا او ویسکانسن څلورو ایالتونو کې د رایو نتیجې بدل کړې، د ستر محکمې لخوا رد شو. هغه عریضه او شکایت چې د امریکا د ټیکزاس ایالت د سارنوال لخوا او د ریپابلیکن ګوند د پلوي او د شپاړسو سرو ایالتونو د سارنوالانو په ولسی جرګې کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند د یو سل وویشتو غړیو په ملاتړ سره تنظیم شوی و. په میشیګان، جورجیا، پنسلوانیا او ویسکانسن څلورو ایالتونو کې د رایو نتیجې بدلې کړي د سترې محکمې لخوا رد شو. د امریکا سترې محکمې د دغه شکایت په اکله په یوه لنډ حکم کې وویل د ټیکزاس ایالت څارنوال په نورو ایالتونو کې د انتخاباتو د نتیجو په اکله د شکایت کولو قانوني حق نه لري. د امریکا ولسمشر ترامپ هیله من و چې په دغه شکایت او د ځان په ګټه د سترې محکمې د قاضیانو په رایو سره د الکترال کالج په رایو اچولو اغیز وشیندي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ترامپ اوس هم د خپلو انتخاباتي شکایتونو له ردېدا سره سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلې ماتې له منلو ډډه کوي، په ولسي جرګې کانګرس کې ترامپ ته د وفاداره کسانو کوچنۍ ډله د هغه په ګټه د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو لپاره د جنوري د میاشتې په لومړیو کې په ولسي جرګې کانګرس کې د آخري پړاو له چلنج سره د مخامخ کولو لپاره د یوه پلان په جوړولو بوخته ده. د امریکا د حقوقي چارو کار پیژند او حتی د ولسمشر ریپابلیکن ګوند غړي باوري دي دغه هڅه هم له ماتې سره مخامخ ده، یعنی کومه نتیجه نه ورکوي. نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور ورکړ په ولسی جرګې کانګرس کې د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه شخړه کولی شي په یوې ګډوډۍ او ډېرې ژورې نندارې سره پای ته ورسیږي او د ولسمشر ترامپ مرستیال مایک پینس په سخت موقعیت کې ورولي او هغه مجبور شي یو ځل او د تل لپاره د ډونالډ ترامپ ماتې خوړل تایید کړي. مایک پینس د امریکا د ولسمشر د مرستیال او د مشرانو جرګې سنا د مشر په توګه له اساسي قانون سره سم دند لري او د الکترال کالج د رایو نتیجې وشمیري او بریالی کس اعلان کړي. دغه برخه سخته کیدلی شي ځکه چې مایک پینس د خپل سیاسي راتلونکي په باره کې د ملاحظاتو او له اساسي قانون سره سم د خپلو دندو او ولسمشر ترامپ ته د وفادارۍ ترمنځ باید یو انډول رامنځته کړي. لدې مخکې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر ترامپ ډیرو چارواکو د خپلو مسؤلیتونو او د ترامپ د غوښتنو ترمنځ انتخاب کې د خپل قانوني مسؤلیت په چوکاټ کې عمل وکړ. د امریکا د عدلیې وزیر ویلیام بار داسې کس و چې چمتو نه شو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ په اکله د ولسمشر ترامپ ادعاګانې تایید کړي. د امریکا د عدلیې وزیر ویلیام بار د ډسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه وویل دغه وزارت د پراخې درغلۍ په اکله چې وکولی شي د روان میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه بدل کړي، هیڅ نښې نښانې نه دي پیدا کړي.
د امریکې د عدلیې استعفا شوی وزیر ویلیام بار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې پیغامونه د یو شړل شوي باچا د چټي خبرو اترو په څیر وبلل او وی ویل زه له دغه خبرې چې ډونالډ ټرمپ له انتخاباتو تر وروسته وخت پورې د هانټر بایډن مالیاتي چارو ته د اړوند تحقیقاتو د پټ ساتلو په خاطر د سترې ناهیلۍ سرچینه بللی یم نه ویریږم. ویلیام بار په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې د دغه پیغام له خپرولو وروسته له خپلې چوکۍ څخه څنګ ته کېدو ته مجبور کړی شو. په دې ډول د ویلیام بار نوم د هغو کسانو په اوږد فهرست کې شامل شو چې ونتوانېدل د ډونالډ ټرمپ له ستونزې د ډک ولسمشرۍ د پړاو تر پای پورې په خپلې چوکۍ باندې پاتې شي او هغه له خپلې چوکۍ څخه څنګ ته کېدو ته مجبور شو. د امریکې له الکترال کالج رائے ورسته ولسمشر ترامپ لخوا د انتخاباتو د نتیجو نه منلو د ریپبلیکن ګوند دننه اختلافات زیات کړي دي. د امریکې د ریپبلیکن ګوند د مشرانو جرګې څو غړو د الیکټرال کالج د رایو د نتیجو له اعلان او د هیواد د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن له اعلانولو وروسته په ولسی جرګې کانګرس کې د روان میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لغو کېدو ایډیا رد کړه. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان ټون وویل قانون جوړون کې یعنی د جرګې غړي د انتخاباتو پر رایو باندې د اعتراض کولو حق لري، خو کله چې جو بایډن د الیکټرال کالج له 200 څخه زیات رایې وګټلې نو هغه به منتخب ولسمشر وي. د امریکې د ریپبلیکن ګوند د مشرانو جرګې بل غړي چې جو بایډن یې د منتخب ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژند له ساوت کارولینا ایالت څخه ډونالډ ټرمپ ته وفادار کس لینسی گراہم وو. د امریکې د پوهنتون ډیرو استادانو او د ریپبلیکن ګوند پخوانیو چارواکو خبرداري ورکړ چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټګې په حق لا د ولسمشر ټرمپ بے اساس ادعاګانې د هیواد د انتخاباتو په نظام باندې د خلکو اعتماد ته جدي تاوان رسوي. د امریکې د پوهنتون استادانو او د ریپبلیکن ګوند پخوانیو چارواکو تاکید وکړ چې د اولسی او د مشرانو جرګې غړي د هغه لوړې او سونګن خوړلې په اساس چې پورته کړي دي دنده لري د اساسي قانون دفاع وکړي. د امریکې د پرنسټون پوهنتون د عمومي سیاست او د تاریخ استاد میرمن جولیان زلیزر اویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو لپاره مبارزه ډیر خطرناک اقدام دی. هغې دغه اقدام د امریکې د ولسمشر نه بلکې د ریپبلیکن ګوند عملیات وبلل او زیاته کړه د ریپبلیکن ګوند د غړو له چوپتیا نه بغیر ولسمشر ټرمپ نشو کولی دغه کارونه ترسره کړي. د امریکې په مشرانو جرګې یا سینټ کې د ریپبلیکن ګوند پخوانی مشر ټرنټ لاټ اویل داسې هیڅ دلیل نشته چې ولسمشر ټرمپ مبارزې ته دوام ورکړي. هغه یو مرکه کې تاکید وکړ اوس چې د امریکې الیکټرال کالج د انتخاباتو رایې اعلان کړي دي د هیواد اکثره خلک جو بایډن د نوي ولسمشر په توګه مني. د نړۍ ډېرې معتبرې رسنۍ او ورځپاڼې اوس د امریکې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د ماجره غوښتنو په هکله لیکنې کوي. د جرمنی شپیگل مجلې په یو رپورټ کې په سپینې ماڼۍ کې ډېر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کال بایلونکي کس اوباله. د شپیگل مجلې په رپورټ کې ویل شوی دی د امریکې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په وخت کې هیڅ شی عادي نه و او هغه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماتې خوړلو ډډه کوي او په ځای یې د ولسمشرۍ په انتخاباتو په پراخ ډول د درغلې او ټګې د ترسره کېدو خبره کوي په داسې حال کې چې د ټګې په حق له هیڅ ثبوت او دلیل نه لري. د امریکې د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ پړاو همغه وخت چې پیل شو له هیڅ وقار او شرافت نه بغیر پای ته ورسید.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
د انقلاب ملګری. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د ایران د نامتو دینی عالم آیت الله محمد یزدی د رحلت په مناسبت له یو خاص پروګرام سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو. په دغه پروګرام کې د آیت الله محمد یزدی په اړه د انقلاب په ټولو دورانونو کې د هغه د جامع او اثر کوونکی شخصیت په اړه له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو دوستانو، په هر مکتب او مرام کې عالمان او متفکران یو خاص مقام لري. په تیره بیا د اسلام په مبین دین کې د هغوی په احترام او عزت کولو ډیر ټینګار شوی دی. په اسلامي کلتور کې د عالمانو عزت او تکریم لدې عمل دی چې هغوی ژمن د بدعتونو مخالف او د سوچه افکارو ساتونکي دي چې د خلکو په زړونو کې د امید او هیلې ډیوې بلوي. الهی عالمان د خلکو له منځه رامنځته شوي او له هغوی سره یې ژوند کړی دی، او هر ځای کې چې څه خطر او مشکل وي ځانونه یې ډال ګرځولي او د خلکو له دین او دنیا څخه یې دفاع کړې ده. په همدې وجه دینی عالمان د ټولنې په آگاهی او بیداری کې مهم رول لوبولی شي، او آگاه او بیداره ټولنه به مخکې ټولنه وي چې عالمان یې د فکری او معنوي ودې لپاره له هر چا مخکې او مخکښ دي. نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت ثبات او دوام د هغو عالمانو او سترو انسانانو احسانمنو پامتدار دی چې د خلکو تر څنګ یې خپل ټول توان کارولی او په ډله ایز انقلاب تفکر او عقل سره د اسلامي حکومت تجربه نړیوالو ته وړاندې کړې ده. ستر اسلامي فقیه، مجاهد او عالم آیت الله محمد یزدی له هغو کسانو څخه دی چې 13 اونۍ په 90 کلنۍ کې له دنیا څخه سترګې پټې کړې.
آیت الله محمد یزدی د خپل عمر تقریبا 10 کلونه د علم، دین او انقلاب په سنگر کې تیر کړل، او په دغه موده کې د هیواد او علمي حوزو د زیاتو خدماتو ذریعه و. هغه له اسلامي انقلاب نه مخکې د پهلوي رژیم پر خلاف د مبارزې په مشهور شخصیت په توګه پیژندل کېده چې د زیاتو ویناو او افشاګری او په وجه یې په زلونو د نیول کېدو او جلا وطن کېدو مزه څکلې ده، او له انقلاب نه پس کلونو کې په مختلفو سنگرونو کې خدمتونه کړي دي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له غورزنګ سره د آیت الله یزدی ملګرتیا له 1343 مریز کال څخه پیل شو. هغه په قوم کې د امام خمینی رحمت الله علیه د درس خارج له لومړي او شاګردانو څخه ګڼل کېده، او هغه آشنایی د دې سبب شو چې د امام د غورزنګ په شروع کې د وسره له هغه سره ملګری شي. د غزیات هلې ځلې کوونکې مبارز به په قوم او تهران کې په پټه توګه غونډې جوړولې، او له مختلفو کسانو او ډلو سره به یې د نظر تبادلې کولې. د هغه کور د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په دوشل کې د انقلاب لپاره د کوششونو او د انقلاب د ډلو د زیاترو چارو او مسایلو د هواري مرکز وو. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب نه پس د امام او رهبری توانمن مټ وو، او اسلامي حکومت ته د ثبات د ورکولو او مثبتولو لپاره یې په زیاترو مهمو مسؤلیتونو کې مهم رول لوباوه. هغه به ویل په بنیادي توګه اسلام له حکومت نه بغیر نشته، او که څوک دا خیال وکړي چې د اسلام مبین دین یوازې د خلکو او خدای پاک ترمنځ د رابطې لپاره راغلی او له خلکو سره د خلکو د رابطې او د ژوند د چارو د چلولو د کیفیت په اړه یې څه نظر نه دی لرلی او نه لري، نو دا تېروتنه ده چې د مسیحیت یهودیت او د کلیسا د تبلیغاتو لخوا به اسلام کې داخله شوې ده. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په دبیر دښمن داسې کار کړی و چې حتی د ځینو عالمانو دا باور جوړ شوی چې عادل عالم هغه څوک دی چې سیاسي مسایلو سره کار ونه لري. امام دغه تبلیغات او پروپاګنډې شنډې کړې او واضح کړه چې اسلام له حکومت نه بغیر نشته.
آیت الله یزدی د اسلامی انقلاب د کامیابی په ابتدا کې د قوم خار د انقلاب د محکمې او کمیټې د مشر په توګه یو لړ مهم امنیتی او قضایی اقدامات ترسره کړل. قوم ته د امام خمینی رحمت الله علیه د ورتلو په وخت هم د دغه ارواخات کور د انقلاب د ستر رهبر د پاتې کېدو ځای وګرځېده او د دفتر مشریې هم هغه ته وسپارل شوه. آیت الله یزدی د اساسی قانون د خبرګانو د جرګې په انتخاباتو کې د تهران د خلکو د استازي په توګه دغه جرګې ته لاړ او د اساسی قانون په تصویب کې ډیر رول ولره. محمد یزدی همدارنګ د اسلامي شورا یعنی پارلمان پړومبی او دویم پړاو کې د قوم د خلکو لخوا نماینده وو او په دغه پړاو کې د جرګې مرستیال مشر هم بو.
د آیت الله یزدی ژوند تل علمی او کلتوري هلو ځلو او اندېښنو سره مل وو. ځینې دغه هلې ځلې د وینا او درس او تدریس په قالب کې ترسره شوي چې اکثرا تر ټولو بنیادي بحثونه د اسلام او تشیع په اړه دي. یوه بله برخه یې هم د فقه د اصولو، قرآن علومو، تفسیر او عقایدو په شمول په مختلفو زمینو کې د ګټورو مقالاتو او کتابونو په قالب کې چاپ شوي دي چې ځوانان او د علم طلب کوونکي د تشیع مکتب له لوړو تعلیماتو څخه برخه وروي. په فارسی و عربي ژبو د څلوېشت عنوان کتابونو په شمول د هغه زیاتره کتابونه او مقالې تر اوسه چاپ شوي دي. د هغه یو کتاب په پهلوي دوران کې گم شده شما نومیږي چې په چاپ کېدو سره مردوخ نومې یو کس پرې ځینې شبهات او اعتراضات مطرح کړل. آیت الله یزدی د هغه د شبهاتو او اعتراضاتو په ځواب کې پاسخ تومتهای مردوخ نومې یو بل کتاب ولیکل چې د امام خمینی رحمت الله علیه لخوا د دغو دواړو کتابونو قدرونه وشوه.
گرانو دوستانو، آیت الله یزدی یو توانمن خطیب او ویناوال و د هغه ویناوې د دیارلس سوه څلوېښتمې لسیزې په لومبنیو وختونو کې داسې مؤثرې او ځواک را برسېره کوونکې وې چې امام خمینی هغه ته د عطرو یوه شیشه ډالۍ کړه او د هغه لپاره دعا وکړه. د آیت الله یزدی د ویناو خصوصیت دا و چې په خپلو ویناو کې به د اهل بیتو علیهم السلام د مکتب او روش او د هغوی د دښمنانو د تګلارې په بیانولو سره ورځنیو نمونو او مزداکونو ته اشاره کوله او له اهل بیتو علیهم السلام سره د دښمنیو اوسنۍ نمونې او د مبارزو واقعیات یې بیانول. د مثال په توګه چې کله یې د امام حسین علیه السلام د غورځنګ په اړه خبره کوله او د یزید او د هغه د پیروکارو بده او پلیدایي خلکو ته اورولې، نو د زمانه حسینیان او یزیدیان به د هغوی په خصوصیتونو او د اسلام له ابتدایي دور سره د هغوی په منطبق کولو سره مخاطبانو ته ورپیژندل. حسین ابن علی علیه السلام را بهتر بشناسیم نومې کتاب په دغه ډول ویناګانو مشتمل و چې څو ځلې ساواک هغه له بازار را غونډ کړ. هغه په دغه کتاب کې لیکي، د عدالت ساتون کی تل د خلکو ترمنځ وو او دی چې د فرعونیانو د ماڼیو د نسکورولو لپاره مبارزه کړې ده او د هغو په سر کې امام حسین علیه السلام شتون لري. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت دولسو جانشینانو بشریت د سعادت دنیا ته لارښوونه کړې او هغوی ټولو کوشش وکړي چې انسانیت له خطرناکو ګړنګونو وژغوري. په تیره بیا امام حسین علیه السلام چې له ظالمانو سره مبارزه آخر ته ورسوله.
د قوم د علمي حوزه د مدرسینو ټولنه په ایران کې د یو ډیر مهم علمي او دینی مرکز دی. آیت الله محمد یزدی دغه مرکز د جوړېدو له ابتدایي ورځو څخه له دغې ټولنې سره ملګرتیا کوله او کلونه کلونه یې د دغې انقلابي ټولنې مشري په غاړه درلودله. هغه به ویل د قوم د علمي حوزه د مدرسینو ټولنه په هغو مراکزو کې شمیره وه چې بې له دې چې د خپل ارزښت او اعتبار د ثابتولو لپاره زیاتې پروپاګنډې وکړي، وی کړی شول د ځان په اړه د خلکو احترام جلب کړي. خلکو د دغه ټولنې غړي متدین او فاضل بللی وو او په ژوره توګه دې عقیدتي ته رسېدلی وو چې هغوی داسې کسان دي چې د دیني غرض لپاره یې څه کار یا خبره نه ده کړې او د خیر لا کار او د دیني او الهي دندې له ترسره کولو نه بغیر څه کار نه کوي. هغه د قوم د علمي حوزې د مدرسینو د ټولنې د عالي شورا د مشر په توګه باوري و چې په خدای پاک باندې په توکل او د شجاعانه تدابیرو په غوره کولو سره په کار دی د اسلامي نظام کورنۍ استحکام او داخلي قوت مضبوط کړو. همدا اوس زموږ نړیوال مقام او ملي اقتدار زموږ د شهیدانو د وینې او د مؤمنو او مقاومو خلکو د مجاهدت نتیجه ده.
آیت الله محمد یزدی د آیت الله العظمه سید علی خامنائی د رهبری په دوران کې تر لسو کلونو پورې د قضایی قوې مشری په غاړه لرله. هغه له هغو ړومبنیو کسانو څخه و چې د آیت الله العظمه خامنائی مرجعیت یې مطرح کړ او په دې حق لوایي د دې وجه چې د امام خمینی او په قوم کې د ځینو مطرحو مراجعو له رحلت وروسته ما بنده مرجعیت اعلان کړ، دا ټکی و چې زه په دغه موده کې او په هغو غونډو کې چې د معظم رهبر د ولسمشرۍ له وخت راهیسې جوړې شوې دي، دوی په علمي مقام، استنباط او اجتهاد، په قدرت او په حقیقت کې د دوی د اجتهادي او استدلالي بنیاد او په هغو مختلفو علومو چې د اجتهاد سبب دي د تسلط په اصلي حقیقت ورسیدم او ومې کتل چې د متخصصینو په قطار کې راغلي دي. آیت الله یزدی همدارنګه د رهبرۍ د خبرګانو د شورا له ړومبینا تر پنځم پړاو پورې د دغې جرګې غړی و او په 1993 کال کې د خبرګانو د جرګې د غړو لخوا د دغې جرګې د مشرۍ لپاره وټاکل شو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یو اجتهادي او فقهي کس په توګه او واضحه لهجه کې د رهبرۍ د خبرګانو په جرګه کې د آیت الله یزدی پښتون سره د خبرګانو له دغې انتخاب څخه قدرونه وکړه او وی فرمایل د آیت الله یزدی شخصیت سوابق او لواحق خودنه کوي چې د خبرګانو د مشرې لپاره د دوی انتخاب مناسب او پرځای دی.
علما او مراجع د تبلیغ له ډګر نه علاوه علمي آثار او اجتماعي خدمات له ځانه په یادګار پرېږدي. د علمي او حوزوي مراکزو، جماعتونو او روغتونونو جوړول له دغو اجتماعي خدماتو څخه دي. د روان هجري لمریز کال د لندې د میاشتې په لومړنیو وختونو کې آیت الله محمد یزدی په قوم کې خپل د استوګنې کور د علمي حوزې د جوړولو لپاره وقف کړ. د دغه کور نیمه برخه له آیت الله یزدی او نیمه برخه یې د هغه له مرحوم میرمن سره متعلقه وه، چې د اولاد په موافقت سره یې ټول کور د علمیه مدرسې د تاسیس لپاره وقف کړ. د آیت الله یزدی سیاسي او انقلابي شخصیت د دې سبب شو چې د امریکا د خزانې وزارت د 1993 کال د کب د میاشتې په لومړۍ نیټه د آیت الله محمد یزدی په شمول د ساتندوی شورا 15 غړي د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. هغه د امریکا د خزانه دارۍ د دغه اقدام په غبرګون کې په سوشل میډیا کې د یوې لیکنې په خپرولو سره تاکید وکړ: زما بنده لپاره دا د ویاړ خبره ده چې هغو کسانو چې لاسونه یې زموږ د قدرمن شهید الحاج قاسم سلیمانی په وینو سره دي، زه بنده هم په خپل اند بایکاټ کړی یم. البته د معظم رهبر په قول د امریکا نه تحلیل او نه بایکاټ په څه کار راځي.
آیت الله محمد یزدی د روان 1999 لمریز کال د لیندې د میاشتې په 19 نیټه د عمر د زیاتوالي او د معدې د سختې ناروغۍ په وجه وفات شو، او په قوم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د مزار تر څنګه خاورو ته وسپارل شو. آیت الله العظمه سید علی خامنئی د هغوی د وفات په مناسبت په یو پیغام کې تسلیت ووایه او وی فرمایل: د علمی او فقهي فعالیت تر څنګه د قضایه قوې د مشرې په ساتندوی شورا، خبرګانو جرګې او د اسلامي شورا یعنی پارلمان کې غړیتوب په شان د هیواد د چارو په چلولو کې د سترو ذمہواریو په غاړه اخیستل، او د انقلاب په ټولو پړاوونو کې پرله پسې او همیشنۍ شتون تر څنګ د تاغوت د دوران مبارزو او انقلابي مخینو له دغه قدرمن عالم څخه یو جامع او اثر کوونکی شخصیت جوړ کړی و. د انقلاب په اصولو کلک ایمان او په دې لاره کې استقامت او دینی او انقلابی غیرت د دغه مکرم شخصیت ځنې نورې څرګندې نخې نښانې وي. تل دې یاد ژوندې وي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د آیت الله محمد یزدی په اړه د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
جوړ روغ او کامیاب اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.
Oh,